السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراخ لست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی واورئ خبرونه. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزه اوتنبایف نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیل شي. میرمن اوتنبایف د لیندۍ په 2 د امنیت شورا غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. تمه ده چې په نن شپنۍ غونډه کې به د ښځو د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 خوشی شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 5 تر 15 میاشتو پورې په بند یې تیر کړی وو. پاکستان په دې وروستیو کې د هغو اقداماتو او بخې پاکستان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده چې د استوګنې اسناد نه لري او اوسوس یې پریکړه کړې چې د افغانستان د تابعیت کارت یا ACC لرونکي هم وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د دې کارتونو لرونکي د مارچ تر 1 پورې وخت لري چې په عزت سره له دې هېواده ووځي، کنه د دوی د ایستلو بهیر به د اپریل په 1 پیل شي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبری آژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو او هلته مهاجر وو. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو سیمو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 5 کارګران په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتی دي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاه پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه 2 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ او چین 1 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ استولې دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبی افریقا پوځي څارونکي به هم په دې تطبیقاتو کې حاضر وي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې به د سمندري هدف جنگی روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول بلل شوی دی. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د اسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6 پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې اړه په یو راپور کې به له دې غونډې د خلکو هیلې واوري.
دوی باید په دې باندې خبر وي کې اول حق چې د موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستل شوی ده. که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوی هغه د دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
په نور موضوعاتو کې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د اکسانو اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې د یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست ولایت کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو یوې فابریکې فعالیت پیل کړی دی.
الکان چراشی پرمایش غړي مخې خارې پاکستانه یو بل حیوان بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه واورئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه ناوخته د افغانستان په اړه بحث کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې به د ښځو، سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د شورا غړو ته د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا اوتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغې استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه راز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د روانې مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللی. امنیت شورا دغه راز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له دې هېواده د تروریزم په ګواښونو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو، د اقلیمي بدلون له امله افغانستان ته پور پیښو ګواښونو او د افغانستان بانک په کنګل شویو شتمنیو هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هېوادونه له افغانانو سره مرستې ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور که داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېرې خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حل د چغاو خسته لشوي ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه، ځکه که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غدې دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبې د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو ځپونکي اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هېواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هېواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن شپه ناوخته د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو په یوه غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه بحث وکړي. البته ویل کېږي چې د ښځو د سولې او امنیت په اړه بیلابیل بحثونه به په دې غونډه کې شامل وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د ښځو د حقونو فعاله روح ګل افغان له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. اغلې افغان، له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې بلنه مو منله. افغان ښځې او که لږ نور هم مشخص وایو، تاسو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې نه څه تمې او څه هیلې لرئ؟
سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم. هغه دا دی چې راځم اصل مطلب ته، چې یونما تقریبا په افغانستان کې د شلو کالو په اوږدو کې څه وخت چې د یونما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو، ډېر کومکونه په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په هکله ډېر کومکونه او ډېر انسټیټیوټونه او دار ایجاد کړل. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره، یونما هم خپل شمثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه. اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني یا په د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په هکله ویني، دوی ته مجبور دي چې دوی خپل راپورونه په خصوص څه وخت چې د دوی ماموریت اوږدیږي کلنۍ یا پلا راپور تقدیمی و امنیت و شورا ته دوی مجبور دي پر بعضې واقعیتو باندې خبرې وکړي. الدا چې موږ واقعا یونما یو لابیګر د طالبي حاکمیت بولو، او
څه دلیل وبخې په کوم دلایلو تاسو یونما او ملګری ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري دا درینیم څلور کاله څکم څلور کاله چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي، دوی هیڅ وخت ناسي په یو قطعنامه سره نه دي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادره کړي دي او دغه اعلامیې وشاته نه دي درېدلي چې دغه یو پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه
راوتلي. ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري، نو کمو پیادوی پامدغه دو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یونما تور ولګاو چې واقعیتونه پټوي، تاسو داسې وایي؟ یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي؟
زما دیدلوری او زما برداشت د اوسنی شرایطو په خاص ډول د څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانونه لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي او داسې ادعا لري چې ګواکې دوی، یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړی دی. دلته نه شریعت کلیرن کوي چې په څه اساس کوم ځای، یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني ټولنه او یوویشتمه پیړۍ کې لري؟
دا خو د طالبانو نه سوال دی، مګر ملګرو ملتونو
مسئله دغه مسئله ته اوس مسئله د بشر د حقوقو ده چې په 1948 کال کې د امنیت د شورا د اعلامیه په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې سول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده. بنان یونما ساس سوال په دې کې و چې یونما ولې زه ادعا لرم چې یونما لابیګر و دی، په دې چې روزوا
اوتنبایوا
دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی او کلی د دفاع کړی د دوی د کړونو چې دا پر کلتور باندې اچولی دی، یعنی هغه څه چې طالب ورته ویلی دی هغه تللی دی دا په نړیوالو ستیجو کې چې طالب، یعنی د مثلا لکه د پاکستان رئیس جمهور پخوانی چې هم ویل دا پښتني جامعه کې جز د کلتور دی د ښځو سره دغه چلند، نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. په دې خاطر نه زنوایم چې یونما او یا ملګری ملتونه کم اجرایی ارګان دی، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توضیح او تشریح کوونکی دی. دا یې په کافي اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول و طالبانو ته دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو وروستۍ پوښتنه درنه وکوم اغلی افغان، بیرته هغه اولین سوال ته زه راشم چې افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنۍ غونډې نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
خو داسې زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دي، عذاب یې څوک دي، دا ملت ته موږ ته جواته نه ده چې څوک وتلیږي. خو یو څوک به د دوی د خواستې او سلیقې سره سم دعوت شوي. مهمه دا ده چې هغو کم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولی دی چې د ملت آواز ورسره راجم کړي او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فورمولې کړي او ورته وړاندې کړي. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده، مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه ولي زه نمایندګي د افغانستان د ښځو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دي څوک، ولي زه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان ښځې قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده، د بشر د حقوقو د اصولو او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او د هغه عملي کول غواړي. مهمه دا ده چې
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال روکل افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحدو ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه پېښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان خاید دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه مړۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده او خایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لومړۍ کوربته وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شو چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او دغه هیواد پکې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامداره جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانه چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جده یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارانوي چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یارماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخله روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپل د یکشنبې په ورځ د خبرالانو سره د خبرو پر مهال د وای ځواک په یوه الوتکه کې ډیر خوښ ښکاره کېده. ټرمپ وویل زه فکر کوم چې تاسو به بالاخره او شاید په لرې راتلونکي کې نه په دې اونۍ کې به له سعودي عربستان څخه ځینې ښې پایلې ولري. ټرمپ هم د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته په رسېدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خرونو باندې د پرله پسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نویو بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تفاهم ته ورسېږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تېره اونۍ موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارده یورو ځانګړې کړي.
د نورستان په ختیځ برګمټال ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی د تګ راتګ سړکونه ډیر خراب شوي دي او بیارغونې ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګمټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنګ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است. د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر اونۍ کې یو یا دوه ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خویدلی و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. موږ له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وایي د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبل اوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونه برخه کې خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو په یو وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو د ازادي رادیو خبري التویل دي چې که په بازار کې اړتیا ډیره شي د تولیدات زیاتېدای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخل خلکو شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
موږ خپل الحمدلله ډېر خوري پرې کوو بیډو موندې خبر جوړه وو بیا هم کمی ډېر ټیټ ډېر خلکو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډېر زړه نه وکړه کوي بیخي.
د کارخونې کارګر په اوس وخت کې چې د بیکاری کچه لوړه ده، دا ډول وړې کارخونې د دوی د بوختیاو لپاره خې بولي او زیاتوي. د لږې زیات تنخوا سربېره په دې کارخونو کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تنو کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښ چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوسته انتقالو مونږ د الکان چراشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نوی راغوختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې سم خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خې کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځیو دکاندارانو بیا وایي سره لري دي چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 مصرفونه کوي، داسې بیټ اخلي. مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
دروژې رنگونه
زه عبدالمنان لایک یم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د کلا د ډاګ نمینده. شکر دی ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښکلی موسم دی. خو دا چې د ننګرهار ولایت بیا دا چین او سپینغر ولسوالۍ زموږ ټولې ولسوالۍ اکثریت ډېر بې وزله خلک لرو، ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. نو دا چې قیمتي هم ده او په ننګرهار کې بیا زموږ خاص کارونه هم نشته، ډېر بې وزله خلک لرو. یو کم تعداد خلک به چې د هغوی کاروبار جوړ یا دوکاندار وي یا کومه وظیفه ولري، نور ډېر مشکلاتونه لرو. او بې وزله خلک او بې وزله کورنۍ مو ډېرې دي، دغه روژه ډېرو مشکلاتو کې تېرېږي.
زما نوم سیدالله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. الحمدلله روژې ډېرې خیر غوړې دي او ښې تېرېږي. تر اوسه پکې کوم داسې خاص تغیرات د نورو روژو سره نه لیدل کېږي. مثلا د تېر کال په رمضان کې موږ دغه شان اوس هم یعنې کوم داسې خاص تغیرات پکې نشته، خو یوازینۍ ستونزه چې هغه په نور رمضانونو کې اوس هم موجوده ده هغه د توکو د بیو د نرخونو لوړوالی دی چې دا ستونزه اوس هم موجود ده او مخکې هم موجود وه، او دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه. نو زموږ هیله له مسؤلینو د تجارانو دکاندارانو نه دغه ده چې په دې برخه کې په خپل ولس باندې رحم وکړي او په دې برخه کې د خپل ولسونو سره ډېره همکاري وکړي.
زه عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د چلګزي څخه تاسو ته یعنې د روژې دا کوم روژه چې اوس په افغانستان کې ده واقع چې خلک د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه روژه خو برکتي میاشت ده، خو خلک د روژه ماتی عزا یعنې طعام عام ولاکې نه لري، خلک ډېر بېوزله دي، ځکه چې د یوې ډوډۍ وس نه لري، بیکاری پکې زیاته، روژه به څنګه خوري؟ یعنې که چېرته ځوانان په کار باندې مشغول یا د ځوانانو کاري فرصت برابر وي، انشاءالله تعالی روژه به ډېره ښایسته وي، خو اوس فی الحال په افغانستان کې روژه ډېره خرابه ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د مازدیګر 4:13 شوې. را سره اوسئ ګرانو اوریدونکو، بیا به هم زه احمد تکل له تاسو سره یم په 15 دقیقې بحث کې چې متحدو ایالتونو ته د داعش ډلې د یو جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونو ته د خبرونه ځانګړې ده، خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هیواد د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیل شي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغان ښځو د بشري حقونو، د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 تنه خوشي شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 15 تر 15 میاشتو پورې بند یې تیر کړی. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبري اژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. د دې برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې. او ایران، چین او روسیې کلنی ګډ سمندري پوځین تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتی دي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت کمربند په نوم د تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. او سپورتي خبر هم ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. دا لوبې د مارچ په 6 پیلېږي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې باسته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحث وکړو. شریف الله تورن دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ایبي دروازه کې خونړۍ چاودنه یې تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 14 امریکایي سرتیری او 100 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یوه ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړي او هلته یې ځالې جوړې کړي دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اولې دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي که نه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد سای. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل یم. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اورېدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
خوښ یم نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورنډ کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو د ایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړي چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې ایف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ خپل ایکس پاڼه لیکلي، یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 مله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سل اویا ډیر افغانان وژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکنی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اورېده. په راپور کې مو دا هم اورېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمد زای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومي په پاکستان کې څه کول پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خو باید په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار خپله ونه کړه ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د اس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او اس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته ورک په لاس ورکړه.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسان نور هم پخوا نیول شو او هغوی هم داسې دا داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچه د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو دا په هغه سلسله خوشې شو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوحا کې خبرې اترې کولې 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه
طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی
نه؟ ځکه ګوري په افغانستان کې دغه 40-50 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی د دې اصلي عمل د پولې نه غاړه دی. همدا خپله طالبان چېرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده؟ په پېښور کې نه درلوده؟ په نوشهر کې نه درلوده؟ په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه و؟ پاکستان دا نه کتل؟ دنیا دا نه کتل؟ دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هېوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوالو نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب. ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی. ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی؟ د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی. مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي د دې مانیټرینګ د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو 40 کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره راوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې د دې معنی دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوې دي. ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی. د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته ده. دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي کچیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤول دی نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې افریقا کې نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدیده احمد زای صاحب په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته د پلان شوي وي بیا د عملي شوي وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري امنیتي همکاري وي او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوي وي که څنګه که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی. ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم د امریکا ولسمشر و او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلې ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه و دوی نه شو نیولی نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکی دی یا دی طالبان و استازی دی اغوی تی ویلی وی چه دا سره منگ تا مطلوب دی دا دل دا پا افغانستان که دی نو دا دل تا یو پختن اشتا دا پا منز که چه پا دونه کم موده که دی امریکا دی نوی ولس مشر لخواد سخادسی او کس نیوله نو دا با وقت پریدو چه دی باره که بیا وقت سوی
او په دا کم وخت کې څنګه بیا هم دا سوال تر اوسه پورې هم یو جدي سوال دی. یعنی دلته د طالبانو حکومت وایي چې دا په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپل عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه؟ احمد زای صاحب،
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کېناستل ډېر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای چاودنه وشوه، بمبار وشو، وایي چې دا د القاعدې د مشر الزویری کور او هغه پکې لمانځه لاړ. لیکن تر ننه پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نه شول چې یا ته د ګرځېدلی یا د شوشوی چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین هغې سره ورته ده اوسه پورې چې دا کس دونه وخت آزاد و د ګرځېد دلته اوس یو د مینې ول کیږي، د مسکو چاودنې د پورې تړل کیږي، افغانستان کې بے شمار چاودنې د پورې تړل کیږي. نو ولې دا کس په پخوا نه راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنن د سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جدید دی خو معلومات نشته دي چې اوس د دې مالي موږ سره کم قضاوت وکړو دلته.
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې له ثنا الله سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنځ څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي؟ حقیقتا ژوندی دي که ځینې خلک داسې یو تیوریګانې هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د ثنا الله او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د آیسس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله، ظهوري وکړو د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنیو مخ کې راغی. له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې ستاسو مشر ورک دی، غیب دی، زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیریدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړله چې په رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروري دي. نو یو خود کېدای شي دای چې د افغانستان غوندې حساس سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټېدل به د دوی په ګټه وي. او بل دوم اټکل دا دی کېدای شي چې دا کم مشر چې د دوی د ثنا الله دا نوي چې ته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي او دغه په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلی وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي په رسنیو کې چې ارز موږ مشر وژل شوی دی.
ډیره زیاته مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پل چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثنا الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو که نه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله له سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
ګوره، پاکستان یو مقصد، د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنې پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد، دوی داسې فکر کاوه چې ګویا د نواز د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغه سې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغه سې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که مونږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالی وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نور ځایونو کې به وي، لیکن هلته د دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو را په دېخوا هلته ډېر د دوی هغه تاسیسات او امکانات د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه، او دا یو هغه شو د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو، یو خو دغه هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحظ دي یو ابزار، منحظ دي وسیله د دغو هېوادونو د رقابت د پرمخ بیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمن قوت د دوی موجود دي، او هغه دغه ډلې دوی روزي اکثره د داعش دغه غړي چې دي دوی سلفیان دي، او یا مثلا توندلاري دي. او دلته پخوا هم په کونړ کې، په نورستان کې، په شینوارو کې، په دغو ځایونو کې دغه خلک موجود و، یعنی شتون یې درلوده. کله چې په 2015 کال کې دوی د داعش د سوریې او د عراق هغه وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژنې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه، او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان، د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي. یعنی دغه ما خپله د تلویزیون د لارې نه اورېدلی چې، لیکن امریکایان هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښوده. پس له هغه چې دغه بمباري هم وشو، یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنې دا په مجموع کې یو ابهام، یو سردرګمي شته دی. ښه دا ورشي،
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره لنډې کو او متمرکزې کو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید، یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې وي، ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوهې دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یې، هغوی ته دلته اجازه نه ورکوو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره کوم معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو لخلې چې دا سړی په پاکستان کې وو په پاکستان کې نیول شوی نو دلته غوي دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي طالبانو څخه دغه امریکایي وسلې چې غوي ګوري دلته او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په ځلونو کې ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته ښیي چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره خو همدغه یو شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیستې او زما امنیت ته تهدید دی او دا زمونږ په نقصان دی، زمونږ امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګانو به بیرته موږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي او په دې کې پاکستانیان کوشش ده کوي چې بیا افغانستان دی د دوی عینکو نه مطالعه شي او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی او دا ډېر مهم دی چې موږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه. احمد زای صاحب، په لچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
دا موجوده وخت کې خای کې د سقوط په وخت کې
هغه وخت او اوس مهال
نو هغه وخت کې هو بيخي شک نشته دی چې په دنیا کې حکومتي جهادي ډلې دي او هغه کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتمان دی هغه غړیال تول مونږ تاسو ولیدل لاغه څخه د ټي ټي پی چې کوم مشران ول کونړ جلال آباد خو روانو رینجری ورسره وي هغه خپل جشنونه کول همدا شه نور د گاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو غړي چې کوم هغه وتل تنه القاعده او دا ټول خلک پکې ول او په موجوده کی چې تر کومه ځای از فکر کومه ک په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وی نو تبي خبره ده چې هغه به د ISIS کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه وسلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیمغړی د دوی زندانی کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي، دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوئ چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوالو ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما عرض دا دی چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر، هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش العدل دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان، همدغسې دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
مننه. له نیمې دقیقې نه په کم وخت کې احمدزی صاحب کراته ووایاست چې دا برید دی ای بی دروازه شریف الله پلان کړی و که عبدالرحمن لوګری
دا عبدالرحمن لوګری پلان کړی و لاغې نه مخکې د هند ته تللی و هغه ځای استخباراتو بیرته را رپورټ کړی و شک و پی بیا دلته چې زندانی مو د سقوط کې خوشې شوی او دغه کار هغه تیار اماده ورته بس هغه ترسره کړی.
ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکی د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتی چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقې بحث کې له موږ سره میلمانه و. د ازادۍ راډیو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. راسره اوسئ د نورو خبرونو د اوریدو لپاره.